په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیوي بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په چین کې د افغانستان په اړه د ترویکا پلس په نوم غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن د افغانستان لپاره د چین، روسیې، امریکا او پاکستان د ځانګړو استازو ترمنځ جوړیږي. له دې غونډې سره په یو وخت د افغانستان ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي هم په بله دوه ورځنۍ غونډه کې چې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی په کوربتوب نن پیلېږي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر خبرداری ورکوي چې لمرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر اخیم شتاینر نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا نړیوالې ټولنې ته دا په ګوته کړې چې اوس چې نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اړولی، باید افغانان هیر نه کړي او ورسره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې سبا د افغانستان په اړه یو مرستندویه کنفرانس جوړ شي. برېټانیا له دغه کنفرانس مخکې له افغانستان سره د 340 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. د دې غونډې تنظیمونکي هیله مند دي چې په دې کنفرانس کې به 4.4 میلیارد ډالر بسپنه راټول کړي. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د پروژو د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړلی چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی. نړیوال بانک وایي د پوهنې، روغتیا، کرنې او کورنۍ معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري. د اوکراین مرستیال صدر اعظم ایرینا ورشچوک وایي روسي ځواکونه باید د چرنوبل د اټومي تاسو له سیمې ووځي، ځکه اوکراینی ځواکونو خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې خطر شته. ازادي راډیو اورې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومیټریک سیستم له لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په کندهار کې د راډیوګانو یو شمېر هغه مسؤلین چې په وروستیو کې طالبانو نیولي او بیرته خوشې کړي وایي طالبان باید د موسیقۍ د خپرولو په برخه کې یو دریځ ولري.
یو ګډ پالیسی د متبادل لپاره جوړ شي او یو بام او دوه هواوي خبره دی پکښ ورکړي چې کندهار کې د موسیقۍ نه، کابل کې د موسیقۍ.
په پیښور کې دینی عالمانو په یو غونډه کې چې پرون وشو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو وغوښتل چې نجونې د منځنۍ او ثانوي زده کړو ته پرېږدي.
زه خو نه پوهېږم چې دا کم خلک دي چې هغه وایي چې ماشومان دې علم نه حاصلوي. موږ نه تر اوسه پورې چاته یو کتاب کې دا ده او نه هم د یو مستند عالم دخلې نه دا خبره اورېدلې.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر په اونۍ خبرونه کې پر دې غږېدلې و چې د طالبانو لخوا ورسته یو لګول شو محدودیتونه څومره پر ځوانانو اغیز کړی دی.
د کی هیڅ شک او شبه نشته چې اوسنۍ محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومیټریک سیستم لاره د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د سازمان په دې اړه په یو نوي خبر کړي راپور کې دا خبره کړې او ویلي دي چې د کنټرول دا سیستمونه حساس بایومیټریک معلومات لري او د دې سیستم د زګاوي ورته له مخکيني نظام پاتې دي چې یو شمېر لویدیځو هیوادونو ورسره مرسته کړې وه. نور په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان نن چهارشنبه په خپل یو تازه راپور کې ویلي طالبانو ته د تیر نظام څخه هغه د سکاوي او د کنټرول بایومیټریک سیستمونه پاتې دي چې د تیر نظام د پوزیانو او کارکونکو مهم معلومات لري چې بهرنۍ هیوادونو ورسره مرسته کړې و. د سازمان ادعا کړې چې طالبان د همدې سیستم له لارې کولای شي د تیر نظام پوزیان په نخه او شکنجه کړي. د سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا بایومیټریک لیک سیستمونه د افغانانو په اړه معلومات لري او ځینې وختونه خورا حساس معلومات لري، لکه څوک په اردو کې وو او څوک په پولیسو کې وو. موږ دا اندېښنې راپورته کړې چې طالبان کولای سي دې وسایلو ته لاسرسی ولري او هغه خلک په نقشه کړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو یا پخوانی رژیم کې وو، او دوی یې ځان ته د خپل دښمن په سترګه ګوري.
دغه سازمان ویلي د ډیجیټل هویت او د ماشینو ورکولو سیستمونه د افغانانو شخصي او بایومیټریک ډیټا لري چې د ګوتو نښې، عکسونه، دندې او د کور پته او د خپلوانو نومونه پکې شامل دي، چې بهرنیو حکومتونو لکه متحدو ایالاتو او نړیوالو بنسټونو لکه ملګرو ملتونو ادارې او نړیوال بانک په ځینو مواردو کې د رسمي موخو لپاره د مثال په ډول د ټولو امنیتي ادارو او وزارتونو او عدلي او قضایي بنسټونو د کارکوونکو د ماشینو، همدارنګه د افغانانو د بیلابیلو ډلو بایومیټریک او نورو شخصي معلوماتو د ساتلو لپاره جوړ کړي دي. دا سازمان ادعا کوي چې څېړنې ښیي چې طالبانو په ځینو قضیو کې د مخه د معلومات کارولي دي. په راپور کې راغلي چې د بشري حقوقو د څار ادارې د شپږو قاضیانو په ګډون له 12 افغانانو او 15 بهرانیانو سره چې د محرمیت او بشري حقوقو څېړونکو دي مرکه کړي دي. په دوی کې درې د ملګرو ملتونو کارکونکو دي چې په افغانستان کې کار کوي، او دوه پخواني امریکایي پوځیان دي چې د طالبانو لخوا د لاسرسي سیستمونو احتمالي اغیز مستند کوي. افغانستان دا مهال د معلوماتو د ساتنې قانون نه لري، د داسې قانون درلودل چې حتی داسې وانګیرل سي چې دا نړیوال معیارونه یې پوره کړي. د معلوماتو کافي خوندیتوب تضمین به ونه کړي، خو دا کولی سي چې د غوره کړنو په یقیني کولو کې مرسته وکړي او د هغو کسانو احتمالي زیان کم کړي چې معلومات یې د طالبانو لاسته ورغلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست چارواکو ځواب ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ویلي چې دوی عمومي عفو ته ژمن دي او د دوی له لوري هیڅ چا ته ګواښ متوجه نه دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د تیر نظام د پوځیانو د نیونو، شکنجو په اړه ادعاګانې، ویډیوګانې او اندېښنې زیاتې مطرح شوي دي.
په کندهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو مسؤولان او خبریالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له خبریالانو سره نرم چلند وکړي. طالبانو دوه ورځې مخکې په کندهار کې د موسیقي او تفریحي پروګرامونو د خپرېدو له کبله سیمه ییزې راډیوګانې وتړلې. د دې رسنوي یو شمېر کارکوونکي وګواښل او د څو ساعتونو لپاره یې بندیان کړي. هم نور جزئیات په دې راپور کې.
د رادیو خبرونه دا سیګنال د بیبر زبران دی په موزیک خبرې دی، خو اوس د طالبانو د غشتنی سره سم پرته له موسیقي خبريږي. اغا شیر منار په کندهار کې د څنګه په نوم د ویسمیز رادیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخبارات لخوا د موسیقي خبرولو پر سر بندي شوی وو، او د دې تعهد له ورکولو ورسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه به خبروي بیرته خوشی سو.
وغه غشتنه وکړه چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راغی چې موږ نشرات کې تغیرات مراولو یا موسیقي باندې. یوه ورځ سیریر په بل ورځ سار دی مستقیما غوښتنه وکړه چې راډیو باید بند شي، نشرات باید قطع شي. ورسره تر دې بیا راډیو بند سول دی غوښتنه وکړه چې موږ سره باید لاړ شي. د ورځې چې ولاړو بیا زما سترګې راوتړلې، یو تور کسونه ودا په سره واغست.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي راډیوګانو یو شمېر کارکونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړی چې په نشراتو کې موسیقي خپرول، خو بیرته د تعهد په اخیستلو یې خوشی کړل. د محلي راډیوګانو مسؤلان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي به خپروي، او دغه راز په لایف پروګرامونو کې به ښځینه اورېدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
د خپل ازما نظرت خانی یا بندخانی ته یو دغه راوړي تعهدنامه راوړه چې پاکې سي و چې مطلق یو ثانیا یو دغه موزیکو سندري بم نه بل دا و چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند دي. د ښځینه اورېدونکو ژغونه باید خبرونه کوي باندې خصوصي د وې سره په تل په منځ کې اړیکه ونه نیول سي، وګړي باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي خبرونه کې شریک غوښتي شریک نه.
زما غوښتنه ده چې هر څه د تفاهم له لارې وسی یو ګډ پالیسی د مطبوعاتو لپاره جوړ شي، او یو بام او دوی هوا وی خبره دی پکښ ورکه چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي.
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبري اعلان له جملې وطن خوش سوي، خو د ملت ژغ په نوم د یو بل محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوست لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په وی لمه کې ویلي کنړۍ د افغان ماشومانو تر څنګونه دریږي او دوی سره مرستو ته دوام ورنکړي. په روان 2022 کال کې به په دې هیواد کې ډیر ماشومان ومري. د دې سازمان د دې په دې راپور کې دغه راز ویلي چې اوس مهال 44 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د لوږې له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په دغه لمه کې چې نن خبره شوې له نړیوالو غوښتل شوې چې لمړینې او لوږې د ماشومانو د ژغورنې لپاره سبا ته په هغه مجازي کنفرانس کې چې ملګري ملتونه بریتانیا، جرمني او قطر به په ګډه کوربتوب کوي د افغان ماشومانو د مرستو لپاره د اړتیا وړ بودیجې برابرولو کې ژمنې وکړي. لبلی خواد ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر خبرداري ورکړی چې لمرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر اخیم شتاینر نن په یو خبر کړي خبر پانه کې یو ځل بیا نړیوال ټولنې ته دا په ګوته کړي چې اوس چې نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اړولی باید افغانان هیر نکړي او سره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. اخیم شتاینر دغه راز په افغانستان کې د انجونو او ښځو د زده کړې پر اهمیت هم ټینګار کړی او د طالبانو وروسته اقدام چې لشپږم ټولګي پورته انجونې یې له زده کړې منع کړې دي ژورې اندېښنې وړ بللی. هغه ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره دې ته ژمنه ده چې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو زده کړې او کار ته انجونې او ښځې لاسرسی ولري او د هغوی د دې حقونو ساتنه وکړي. د بیا رغونې په ترڅ کې د پکتیا ولایت سلګونو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرېږي. د اوبو رسولو د پروژو دغه پروګرام نن د پکتیا په مرکز او اتو ولسوالیو کې پیل شو او په ترڅ کې به نږدې 2000 کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. د څه باندې 3 میلیونه او 15 افغانیو په لګښت د دغو پروژو د مالي تمویل چارې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په غاړه اخیستی. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام به د کلو د پراختیا ریاست په سرپرستۍ مخته وړل کیږي او کارونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي.
دغه د اوبو رسولو شبکې چې د شاوخوا 602 نلکو په درلودلو سره 1406 نوي فامیلونو ته د اوبو رسولو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کوي. مالی لګښتې د یونیسف لخوا او د ډاکار موسسه په همکاري تر سره کیږي.
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان پکتیا هم چې ډېرې سیمې غرنیزې دي خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په پیښور کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې پرون وشوه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو وغوښتل شول چې نجونې د منځنیو او ثانوي زده کړو ته پرېږدي. د پاکستان د متحده شریعت محاز لخوا په دې غونډه کې دغه راز غوښتنه وشوه چې هر اسلامي هیواد باید د ښځو د تعلیم مسله یقیني کړي او هیڅ ډول بندیزونه باید پرې ونه لګول شي. نور حال زموږ د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
په خبر کې د دینی عالمانو په غونډه کې یو اعلامیه جاری شوې چې په کې د نورو خبرو یا تجاویز ترڅنګ په کې دا هم لیکلي دوی په افغانستان کې د واکمن طالبانو نه غوښتنه کوي د جنکو تعلیمي ادارو د بندښت په فیصله د نظر ثانی وکړي. ټول سکولونه د زده کړو په غرض کولاو کړي چې په کې ماشومان او ماشومانې بغیر له کوم تفریقه خپل زده کړې جاری وساتي. د مارچ په 9 د متحده شریعت محاز لخوا په دغه غونډه کې جاری شوی دغه اعلامیه کې زیاته شوی دوی غنی چې په ټولنه کې غلط رسمونه لکه د زبردستی وادونه سواره په زنانو تشدد کولو سره جنکی د تعلیم نه علاوه د ډیرو حقوقو نه محروم کیږي ولې دغه حقوقونه ورته اسلام ورکړي. په غونډه کې د خیبر پختونخوا د اوقافو په خوانی صوبای وزیر قاری روح الله مدنی هم شامل و. هغه په خپل خبرو کې وویل تعلیم د حق نه زیات فرض دی. حق شاید پرې خودل شي ولی فرض په هیڅ ډول نه پرې خودل کیږي. باید د زنانو دینی او دنیوي تعلیم ته خندان جوړ نشي. ماشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زه خو نه پوهیږم چې دا کم خلک دي چې هغه وي چې ماشومان دې علم نه حاصلوي. موږ نه تر اوسه پورې چاته یو کتاب کې دا ده او نه هم د یو مستند عالم دخلې نه دا خبره اورېدلې. دغه څه په اخبار کې او په میډیا کې دا خبر راشي چې وای دغه علما دا خبره کوي نو زه په دې تلاش کې چې هر عالم کوم ځای کې د کوم ځای کې اوسېږي چې موږ سره خبرې وکړو په دې باندې.
د دینی عالمانو په دې غونډه کې پاکستان کې میش د افغانستان ځینی عالمان د کوټنه ورغلي ملمانه او د وحدت المسلمین مشران د جماعت اسلامي جمعیت العلماء اسلام فدورامان ډلی جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلی د خیبر پختونخوا چیف خطیب او د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو علاوه ګڼ شمیر عالمان هم ورغلي. په غونډه کې د صوبای اسمبلی ځینې پخوانی او ځینې موجوده زنانه غړي هم شامل وي. راشد عرفت په تیر صوبای حکومت کې د جماعت اسلامي په ټیکټ د زنانو په مخصوصه څوکۍ د اسمبلی غړي هم پاتې شوي. مشاهد ریډیو سره په خبرو کې وویل،
افغانستان میں مجھے یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے ہر عورت پر پابندی لگا دی ہے.
دا وای افغانستان کے زنہ گنم چ پہر زنانہ پر بندیز لگی دی لوی خوزنی علاقے بوی زنی وجوہات پوی خو ہغیل مقابلہ کول پکار دی خپل جن کو ته تعلیم ور کول پکار دی ہغوی ہنرمند جوړول پکار دی ہغوی ته بیداری او پوها ور کول پکار دی چې پراتلون کی ہغوی خیمین دی لونه او خویند ثابت شي. زغوالم چې د زنانو تعلیم په هر حال کې پکار دی او دا په حکومتونو فرض هم دی،
ہر حال میں ہونی چاہیے اور یہ حکومتوں کا فرض ہے.
دا مشاد رڈی او زنینور رسنیو د خبرونو سرسم په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو ورستو په اول وار د شپږم ټولګي نه مخته تعلیمي ادارې د مارچ په درویشتمه خلاصې شوې، ولې د څو ساعته خلاصېدون پس یو وار بیا وتړل شوې. چې د ریپورټونو سرسم هغلته خلک او زده کوونکي په دوباره بندېدو ډیر اندېښمن کړي، وغوښتل یې تعلیمي ادارې دې واپس کولاو شي. د پیښور غونډه کې د کوټې نه ورغلی سید هاشم موسوی چې د مجلس وحدت المسلمین په مرکزی مشرانو کې شامل دی، مشال ریډو ته د جنکو د تعلیم په حواله سره وویل، تعلیم که دینی وي او که دنیاوي یو شان فرض دی او دا هم په نارینه او زنانه دواړو.
اور طالبان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم
دی وای طالبان هم دا وای چې موږ قرآن او حدیث نافذو. نو بیا طالبان چې کوم لار روان دي د هغه لار تقاضا هم داده چې دا سې کوم بندیز دی ونه لګي،
چې سې کوئی پابندی نه لګای.
طالبان نه مراد په افغانستان کې واکمن طالبان او د لار نه مراد اسلامي شریعت، چې د سید هاشم موسوی پوینه دغه لار په نارینه او زنانه یو شان تعلیم فرض کړی دی. د دینی عالمانو د غونډه کې په جاری شوې اعلامیه کې زیاته شوې، دوی د ټولو اسلامي هیوادونو علماو ته درخواست کوي د خپلو هیوادونو د داسې قوانین او پالیسیانو حمایت دی وکړي چې د هلکانو او جنکو د تعلیم د حاصلولو جاری ساتلو او یقیني کولو لپاره جوړ شوی وي. د دغه غونډې مقررینو په دې خبره هم ډیر زور راوړ چې هر اسلامي هیواد کې باید حکومت ته زنانو لپاره ځانګړي تعلیمي ادارې جوړې کړي چې هغوی د اسلامي حجاب او یا پردې سره خپل تعلیم جاری وساتي. د خیبر پختونخوا صوبې چیف خطیب او د متحده شریعت مها صدر مولانا محمد طیب قریشي مشال ریډیو ته وویل،
تاسو واورئ چې مرزیم نه بلکې اسلام وایي چې سن په نارینه باندې فرض دي، دسی په زنانو فرض دا ټیک ده چې دا وطن خپل کلچر دی، روایت دی، زموږ مذهب دی، دا غي تعلیمات دي، دا غي په دایره کې دن نه دن نه، لیکن تعلیم خو دے فرض دے اور پائی کہ اس قسم کمپرومائز کول او کاہلی کول چھے دے دی اجازت نہیں.
دا غونډه په دوران د نارینه علماو نه علاوه د اسمبلی زنانه غړو او د خیبر پختونخوا صوبی صوبایي وزیر ظهور شاکر هم خبرې وکړې. د متحده شریعت محض لخوا جاری شوی د دریو پاڼو او یا صفحاتو اعلامیه هم وړاندې شوه چې ور باندې وار په وار ټولو مقررینو بحث وکړو او ور باندې دستخطونه هم وکړل. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوه منی مې کې د ځوان فکرونی ځای خبرونه لرو. په دې خبرونه کې پر دې غږیدلې چې د طالبانو لخوا ورسته ولګول شوی محدودیتونه څومره پر ځوانانو اغیز کړی دی.
د کی هیڅ شک او شبه نشته چې اوسنی محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي.
خو اوس تاسو پام راګرځو سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډل نن په یو تمريني لوبه کې د اردن لدرويشت کلونو کم عمر فوټبال لوبډل سره مخامخ شي. دا لوبه نن مازیګر د افغانستان پر وخت 5:30 بجې کیږي. افغان لوبډل له دی وړاندې د کویت لدرويشت کلونو کم عمر ځوانانو لوبډل ته هم ماتې ورکړي. افغان لوبډل اوس مهال په ترکیه کې په تمریناتو بوخت ده. که څه هم ټاکل شوی و چې افغان لوبډله د مارچ میاشتې په 23مه د مدګاسکار فوټبال ملي لوبډلې سره رسمي سیالۍ ولري، خو د مارچ میاشتې په 19مه دا سیالي د مدګاسکار لوبډلې په رسمي غوښتنه تر نه معلومې نیټې وځنډول شوه. په ترکیه کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په همدانن د مارچ میاشتې په 10مه پای ته ورسیږي. د افغانستان او د ایران د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه دوه مساوي پای ته ورسیده. د فوټسال افغان ملي لوبډله چې اوس مهال په ایران کې د اسیا د ملتونو جام غوراوي سیالیو ته په تمریناتو بوخت ده، تیر ورځې د ایران د فوټسال د ملي لوبډلې سره خپل تمريني لوبه مساوي پای ته ورسوله. افغانستان د اسیا د ملتونو جام د غوراوي په سیالیو کې په بي ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبه کوي. دا سیالي د 2022 د اپریل له لومړۍ د دې میاشتې تر 15مې پورې په قرغیزستان کې کیږي او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غورلیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه کلکتا نایټ رائډرز او ریال چیلنجر بنگلور لوبل دی او بل په وړاندې سیالي ډګر تخته شي. دا د روانو سیالیو شپږم لوبه ده. کلکتې لوبډلې له دې وړاندې خپل لومړی لوبه ګټلې. په دې لوبډله کې افغان لوبغاړی محمد نبی هم لوبي کې خو په تیره لوبه کې ورته د لوبېدو چانس نه ورکړل شوی. د آی پی ایل لیګ د تیر شپې په لوبه کې بیا راجستان رایلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته د یو شپېتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. پچا حیدرآباد لوبډلې وګټله خو دوه توپ اچونې پرېکړه وکړه. راجستان لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې حیدرآباد لوبډلې ته 211 منډې هدف ورکړ خو د حیدرآباد لوبغاړي ونه توانېدل چې یاد هدف پوره کړي.
ازادي راډیو اوري اتر اتسلور نیمې بجې استډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه د برخه ته مو هرکلی کوم. په خوست کې د یو خصوصي خونیز مرکز لخوا لسګون جنونو ته د انګریزي ژبه او کمپیوټر د زده کړو زمينه برابر شوه. د دې پروګرام ګډونوالي خزي او جنونو د پروګرام ته خوخي دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو په خاطر د خونځوي دروازې هم پرانیسي. نور حال په دې ریپورت کې.
په خوست کې د یو خصوصي خونیز مرکز لخوا لسګون خزو او جنونو ته د کمپیوټر او انګریزي ژبه د زده کړو بهیر پیل شو. د مارچ په 28مه د افغان یون خونیز مرکز لخوا د دې پروګرام د پیلېدو په پار جوړ شوی غونډه کې ویناوال ویل چې افغان خزي د ټکنالوژي او کمپیوټر لکارونې ورسته پات شوې دي. دوی زیاتوله د به حساب پرمختللې ټولنې رامنځته کېدل په دې پوری تړلې دي چې خزو لپاره د زده کړو او کار وړ شرایط برابر شي. د افغان یون د خونیز مرکز مشر صدام احساس آزادۍ رادیو ته ویل د دې پروګرام څخه مخه د خزو انجونو د ظرفیتونو لوړول او په اوس وخت کې دوی لپاره د زده کړو د زمینو برابرول دي.
خویان دي زموږ د ټولنې په برخه جوړوي او خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې ډېری پاتې دي. نو موږ هیله هم داده چې پرتونکو کې داسې خویان دي ولرو چې د خپل هیواد د نورو خویانو لپاره کار وکړي، خصوصا د اسلامي امارت له کارمندانو هیله کوو چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو نجونو ته سالمه زمينه سازي وکړو او پرې نږدو چې خویان دي مو بې تعلیمه لوی شي.
هغه خزي او نجونه چې د افغان یون خونیز مرکز لخوا ورته د زده کړو زمينه برابر شوي خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شي. د خوست اوسیدونکي حنیفه وایي خزي باید دومره تعلیم وکړي چې ټولنې ته د خدمت کولو جوګه شي.
دا نه خار څوک پوهیږي چې نجونې چې دی باید داسې تعلیم وکړي چې هغه د ځان یو څه پراتونکو کې جوړ کړي چې دی ټولنې ته خدمت وکړي. موږ ټولې خویندو په دې باندې ډېر خوشینه یو چې موږ ټول عمر به داسې تیریږي. موږ به زده کړې نشي کولی، زده کړې ته به موږ له سره ساینه لرو. نو موږ د دې نه هیله لرو چې موږ ته کورسونه، مکتبونه، پوهنتونونه هر څه خلاص کړي. موږ د پوره که دی غواړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي، موږ هېواد پرمختګ وکړي، نو موږ ته د کورسونه، مکتبونه هر څه خلاص کړي.
د خوست د مرکز اوسیدونکي نازیه وایي د نارینه او پشان په ټولنه کې د ښځو کار زده کړو او خدمت ته اړتیا موجوده ده.
د چې علم په نر او ښځه پر دی موږ یاندې چې یو اسلامي امارات نه مو ده غوښتنه ده چې موږ ته داسې یو موقع برابره کړي مسایه ده کې چې موږ درسو ته دوام ورکړو او داسې یو څه زده کړو. پیس مقصد لکه یوه مور دو هغه نشي کولی چې ډاکټر ته خپل مشکل بیان کړي. هغه مور چې دغه ډېر پټ رازونه لري، مریضي لري، مشکلات لري، هغه نشي کولی چې یو ډاکټر ته دغه را شریکي. موږ غواړو چې یو خپل تعلیم مخته یوسو، هغه مشکل موږ دی یو ډاکټر سره چې موږ شریکو، هغه به موږ دی ډاکټر خور سره شریک کو.
په خوست کې د یو بل خونیز مرکز کارکونکي نعمت الله کریمی په اوسنی وخت کې د انګریزي زده کړه او د کمپیوټر له پروګرامونو سره بلدتیا یو مهمه اړتیا ګڼي.
انګلیسي ژبه نه یوازې د نارینه وو لپاره بلکې د خزینه وو لپاره هم مهمه ژبه ده. انګلیسي په اوس وخت کې د عصري علومو ترڅنګ یو داسې ژبه ده چې په هر برخه کې که هغه د طب برخه ده، انجینري برخه ده، اقتصادي برخه ده، حقوقي برخه ده، هغه کې د ماخذونو د ترلاسه کولو او د نړۍ سره پر هغې د اړیکو د ټینګولو ژبه ده. نو دا چې په ټولنه کې نه یوازې نارینه وو ته ضرورت ده بلکې خزینه وو ته ضرورت ده. په همدې خاطر دا ژبه د نارینه وو د ترڅنګ خزینه وو ته هم اړتیا ده چې زده یې کړي.
یاد دیوی خوست له ولایتونو دی چې د زده کړو بهیر پکې نسبتا ډیر پرمختګ کړی. په دې ولایت کې څه د پاسه 1500 خونځیو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ خصوصي خونیز مرکزونه او کورسونه هم فعالیت لري چې زرګونه کسان پکې پر زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سي.
سره لدی چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګ خبره کوي، خو په عین حال کې د وسلو د جواز د ورکړې بهیر هم پیل کړي. ځینې شنونکي دا یو ښه ګام بولي، وای یو شمیر خلک د ځان د خوندیتوب لپاره وسلو ته اړتیا لري، خو ځینې نور بیا دا د نامنیو د دوام نښه ګڼي. طالبان بیا د شخصي خوندیتوب لپاره د وسلو لرل د خلکو حق ګڼي.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د شتون او استعمال موضوع له ډیره پخوا راهیسې د وجدي اندېښنې په توګه مطرح ده. سره له دې چې په تیر جمهوري نظام کې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې له خلکو سره غیر قانوني وسلې موجودې او د قانوني کېدو لپاره هڅې شوې وې، خو له سیاسي بدلون وروسته پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د هغو کسانو لخوا چې ځان خوندي نه بولي یو ځل بیا د وسلو د قانوني ساتنې لپاره هڅې پیل شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو تازه اقدام کې سوداګرو، صرافانو، شرکتونو، کمپنیو او هغه عادي وګړو ته چې غواړي قانوني وسلې ولري د لایسنس او یا د وسلو د جواز د ورکړې بهیر بیا پیل کړی. اوس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه بهیر بیا پیل کړی، خلګي پاړه ویشلې نظرونه لري. د کابل ښار وسیدونکو احمد الهام وای طالبان له یوې خوا د پر امنیت خبره کوي او له بلې خوا خلکو ته د وسلو د ساتلو جواز ورکوي.
دا چې د امارت اسلامي مسولین وایي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او هیوادوال له کوم تشویش نه کوي، نو له بل پلوه به د کورنۍ چارو وزارت اعلان کوي چې موږ هغه کسان چې سلا او تصرف ولري د مقدار پیسو په مقابل کې دوی ته جواز ورکوي، دوی کولی شي سلا وګرځي. نو دغه یو ډول ضد نقیص اندېښنې د هیوادوالو ترمنځ راپارولي. له بل پلوه هغه امنیت هم هسې چې تقاضا ده هغسې نه دی تامین شوی.
د کندوز ولایت اوسیدونکو خالد بیا د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت دې اقدام هر کله کوي.
کورنۍ چارو وزارت دغه نوې اقدام چې هر هغه څوک چې غواړي سلام ولري یا سلام واخلي یا هم زری موټر، دوی باید د نوي قانون په اساس مثلا باید جواز ولري. دا یو ډېر ښه اقدام دی، د یو افغان په حیث خپل هم ډېر خوښ یم په دې اقدام باندې. اما دې نه زما ډېره هیله دا ده چې د امنیت په بحث کې نور هم کار وسي چې ترڅو دغه سلام بازمو
همت ضرورت نشو. خود طالبانو حکومت د کورونی چار وزارت به د خلکو اندیښنو ته په جواب کې وایي چې د وسلې جوازونه به هغه چاته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاټ تر لاسه شوی وي. د دې وزارت بیان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل.
افغانستان کې الحمدلله امنیت په ستر ډاټ ورده زری گاډي او وسله د دې لپاره نه ورکول کیږي. خدای نه کړ دل امنیت نشته، دلته امنیت خوندې ده الحمدلله. زه که تاسو وګورئ د دنیا په ډیرو پرمختللو ملکونو لکه امریکا، برتانیا، اروپایي هیوادونو کې هم شتمنو خلکو ته دا وسله ورکول کیږي چې دوی د ډاډ په خاطر باندې. دلته وسله هغه چا ته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شي، اطمینان ترلاسه شي، بیا ورکول کیږي.
ښاغلی ټکور وایي هر هغه چا ته چې د وسلې جواز ورکول کیږي په هغه به پوره کنټرول موجود وي. د یادونې ده چې غلا، شوکې، انسان تښتونه، هدفي وژنې او داسې نور جنایي جرمونه هم په تیر حکومت کې او هم وسط خلکو لخوا د غیر قانوني وسلو اصلي لاملونه یادېدل او یادېږي. د چارو کتونکو داود مایر د طالبانو حکومت لخوا د وسلو د جواز پروسې پیل د پیشاري سره له دې ګامه هرکلی کوي او وایي چې د جرایمو د صفر راښکته کولو لپاره دا یو ښه لاره ده.
زما په نظر دا مسله د امنیتی مسئله سره متضاد نه ده. قانونمند کله چې فرد سلا اخلي د ګوته اخیستل کیږي، هلته دوی نه تضمین اخیستل کیږي، دوی یو اندازه مبلغ د مالیه په شکل ورکول کیږي چې د اقتصادي بودې کور کوي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځله واکمنېدو وروسته له حکومت له شاوخوا 15 میاشتو په تیرېدو سره دوی په پلازمینه کابل او یو شمیر شمالي ولایتونو کې عمومي تلاشي پیل کړي. سره له دې چې د طالبانو دغه چاره له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مل وه، خو دوی دغه بهیر تر سره او حکومت د سلګونه میله سپکو درنو غیر قانوني وسلو د نیونې ادعا وکړه. دا چې په دقیق ډول په افغانستان په تیر جمهوري نظام کې څومره غیر قانوني وسله موجوده وه او اوس په کوم شمیر لا پاتې او نه ده ټوله شوې، نه د مخکینی حکومت او نه هم د طالبانو د حکومت چارواکو یې په اړه څه ویلي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې.
موږ د افغانستان بې مظلوم ولس سخت ستړی ده، د پیسې هم کنګل شوي دي، نورې بندیزونه را باندې سته، ډېر له مشکلاتو سره مخامخ یو چې دا بندیزونه را سړي.
تیر ورځ د شمه د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ په لوړ دي زور سیمه کې یو ماشوم د زین الله په نامه باندې د ولسخانه قاضي زور کوهی تولیدلی و چې لپیش نورسته ځایي طالب مسولان هم لاس په کار شول، خو ورسره د تخنیکی ټیمونو نو خو پر 15 بجه باندې د زین الله आवाज ورک شو. د 15 بجو نو ورسره چې طالب مولوی صاحب او ابو خالد ورسره مل پلاوی چراغلن کامری کوهی ته ورسوکه ومل دول چې زین الله خپل سر نه لاس ور کړی.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420221234
وس هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی.
له اجمل ان په مننه د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې ازادي رادیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مهروي په دې خبرونه کې مو پر دې خبرې کړي چې د طالبانو لخوا ورسته یو لګول شو محدودیتونه څومره پر ځوانانو اغیز کړي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست به په چین کې د افغانستان په اړه د ترویکا پلس په نوم غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن د افغانستان لپاره د چین، روسیه، امریکا او پاکستان د ځانګړو استازو ترمنځ جوړیږي. د دې غونډې تر څنګ به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي هم په بله دوه ورځنۍ غونډه کې چې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی په کوربتوب نن پیلې ګډون وکړي. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وربلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر خبرداری ورکوي چې له مرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر راخیم شتاینر نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا نړیوالې ټولنې ته دا په ګوته کړې چې اوس چې نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اړولی، باید افغانان هیر نه کړي او ورسره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شتاینر دغه راز په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې پر اهمیت هم ټینګار کړی او د طالبانو وروستی اقدام چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړي د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. نړیوال بانک د $600 میلیون په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی. نړیوال بانک وایي د پوهنې، روغتیا، کرنې او کورني معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري. د اوکراین مرستیال صدر اعظم ایرینا ویشچوک وایي روسي ځواکونه باید چرنوبل د اټومي تاسیساتو له سیمې ووځي، ځکه اوکراینی ځواکونو خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې خطر شته. نوموړی نن په یو پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور کړی، د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې سمدستي د چرنوبل د سیمې د غیر پوځي کولو لپاره اقدام وکړي او د ملګرو ملتونو یو ځانګړی ماموریت د وګماري چې هغه خطرونه کم کړي چې پخوانۍ اټومي غمیزه بیا تکرار نشي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د ځوان فکر اونیز پروگرام کې د طالبانو لخوا د هر ورځې په تیرې دوه سره د محدودیتونو پر زیاتې دوه خبرې کوو چې در ډیره په افغانستان کې ځوانان اغیزمن کړي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تازه مورد کې د دولتي ادارو کارکونکو ته د جری د پریښودو پر وخت د لمانځه ادا کولو، د لنګوټي یا خولي پر سر کولو او نورې سپارښتنې کړي دي. ځینې راپورونه وایي څو وزارتونو ته د هغو دولتي کارکونکو د تګ مخه نیول سوي چې جری وړي وي یا هم طالبانو کالي مناسب ندی بللی. د امر بالمعروف وزارت ویاند ویلی دوی یوازې د سپارښتنې په حد کې دغو ټکو ته اشاره کړي، خو په زور یې چا باندې تطبیق کړي ندی. دغه تازه محدودیتونه او له سختي ډک مقررات خلکو ته د طالبانو لومړی واکمنی ور په یادوي چې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د موسیقي اوریدل منع کړي وو. شوونځیو ته د نجونو تګ ته اجازه نه وه. شوزو کار نسوي کولای، شوزو له محرم پرته سفر نسوي کولای، ټلویزیونونو نشرات نه درلودل او یوازې دولتي راډیو راډیو فعالیت کاوه. طالبانو لبیا وکمنېدو سره ویلي و چې د خپلې لومړۍ دورې پرتله دوی اوس بدل سوي دي او هغه پخوانی طالبان نه دي. اوس د طالبانو د بیا وکمنېدو څه باندې و میاشتې کېږي د دوی سرپرست حکومت خپل محدودیتونه د هرې ورځې او هرې اونۍ په تېرېدو سره لا پسې سختوي چې د ډېرو په باور طالبان بیرته د خپلې لومړۍ واکمنۍ دورې ته په ستنېدو دي. نن بیا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. د ځینو نړیوالو تلویزیونونو نشرات په افغانستان کې دننه منع سوي، د موسیقي اورېدل په ځینو ولایتونو کې حرام بلل سوي او د نوي لمریز کال د پیل په څیر د ورځو لمانځنه هم نه کیږي. دغه ډول محدودیتونه پر ځوانانو څه تاثیر کوي؟ د دې پروګرام میلمانه مودي سیاسي فعال نصیر اخترزی او ژورنالیست میرویس افغان چې ټولو ته ښه راغلاست وایم. افغان صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو، ستاسو په نظر چې تازه محدودیتونه یو ځوان ته په دې اوسنیو شرایطو کې څه معنی رسوي؟
د کی هیڅ شک او شبه نشته چې اوسنی محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي. یعنی بهر میشتو افغانانو یا نړیوالو ته یا په کور دننه هغه ځوانان چې موجود دي، هغه انسانان چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي، خو دا محدودیتونه په دغه وخت کې وضع کول یا برسېره کول بیلابیل عوامل لري. طالبان په خپل هم په همدغه محدودیتونو باندې ویشلې دي. تر ډیره بریده پوری هغه طالبان چې هغوی افغانستان ته ژمن دي، هغه طالبان چې هغوی افغانستان خپل کور ګڼي، هغوی وایي دا د نزغملو محدودیتونه دي چې اوس راغلي دي. که هغه په پر ژیره خریلو باندې د بندیز د سیمامور و ادارې ته ولاړ شي او یا پر نړیوالو رسنیو بندیز دی، نه یوازې دا چې نړیوالې رسنۍ بلکې ځایي رسنیو او په رسنیو کې دننه د ښځو پر ژغ باندې بندیز او یا ښوونځیو ته د نجونو پر تک باندې بندیز. خو په دې محدودیتونو کې ځینې نور داسې اړخونه را برسېره شوي دي چې هغه نور سوالونه زیږوي. د بیلګې په توګه باندې زه ویلی سم، قانون نشته د دې شیانو دپاره، د ټولو محدودیتونو دپاره قانون نشته. په یوه ولایت کې د امر بالمعروف ډله یو ډول کار کوي، په بل ولایت کې بل ډول کار کوي، بل ولایت کې استخباراتو همدغه د امر بالمعروف کار په مخه اخیستوي، لکه په کندهار کې یا استخبارات د اطلاعاتو کلتور وزارت دنده پر مخ وړي. یعنی یو 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 ګډوډۍ دی چې دا په لویه کې نه ځوان ته د منلو وړ دی نه عادي. زور وي که ځوان وي، که لوستې وي که نالوستې وي، نو دا به خامخا د خلکو پر ژوند باندې منفي تاثیرات کوي. او
ډېر مننه افغان صاحب، تاسې اوسې دغو مسایلو ته وروسته هم راځو. اخترزی صاحب ته ورځو. اخترزی صاحب، تاسو د یو ځوان په حیث څه فکر کوئ چې دغسې یوه پاشلي حالت کې به په افغانستان کې د هغه ځوان ژوند څنګه وي چې عملته ژوند کوي او د سفر کولو اسانتیا هم نه لري؟
بدبختانه باید ویم چې افغانستان لا هم د خو حکومتدارۍ داسې نصیب او قسمت نه لري چې موږ په یو خو حکومتدارۍ کې ژوند وکړو. افغانان وخت نا وخته د مختلفو حکومتونو له خوا نه هم شکروهن شکنجه شوي دي، هم په زمین کې دوی ته ارزښت نه دی ورکړ شوی دی. فقط راغلي دي خپلواک، خپل زور او خپل ذریع ښودلی دی. خلاص یوازینی هدف دا دی چې څنګه حکومتداري ترلاسه کړو، څنګه چوکۍ ترلاسه کړو، څنګه موقفونه ترلاسه کړو، او څه رقم مو چې خوښه یا ماغسته موږ پر مخ باندې ځو. نه ورته معارف مهم دی، نه ورته امنیتي ځواکونه مهم دي، نه ورته اقتصاد مهم دی، نه ورته پالیسي مهمه ده، نه ورته د همسایګانو سره د ښه روابطو په رابطه باندې دا څه مهم دي، نه د بهرني د هېڅ دا یعنی مهم ورته نه دي. فقط دا چې کم موقف، کمه چوکۍ او څه ماته ورسیږي. طالبانو تیره ځله هم حکومت درلودو، نظام درلودو، هلته هم همدغه ملت دوی ته لیدلی دي، دوی کړنې دوی هر څه څارلی دي. بیا چې دوی ته دغسې یو چانس په لاس باندې ورغلی دی، بدبختانه چې دوی بیا خپل اشتباهات تیر اشتباهات تکراروي. نجونو ته په ارزښت باندې قایل نه دي، تعلیم ته د دې زمینه نه ده برابر شوې، لکه څنګه چې د اسلامي امارت ویندویانو ویلو چې په نوي کال پراتګ سره به ټول مکاتب خلاصېږي، ښوونځي دي په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته، زمونږ خویندې زمونږ ورونه دي په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته ځي. مګر بدبختانه چې دوی هم خپل وعدو کې سره هغسې صادقانه پاتې نه شول. دا به څنګه امکان ولري چې پالیسی دی یو یو مشخص میکانیزم په اساس باندې هغه د معرفت لپاره جوړ نشي؟ دا به څنګه امکان ولري چې یو سړی د اراده ولري او بیا د نه مکتب خلاصېږي، نه د جنو ته د تعلیم د ورکولو اجازه وي، او نه هم په دې اساس باندې چې یو ځوان لاړ شي په آزادانه توګه باندې زده کړې وکړي، کار وکړي؟ یعنی ورځ تر بلې مونږ یو بد حالت ته ځي مهاجرتونو په هغه کچه چې هیڅ تصور نه کېدلو په جمهوریت کې. خو زه په هر صورت باندې اما تاسو یو ګورئ چې ځوان نسل هر ورځ روان دی د پاسپورټ ریاست، تاسو یو ګورئ د پاکستان سفارت مخې ته تاسو لاړ شئ، آنلاین ویزو مخې ته تاسو لاړ شئ، همداسې یو ګورئ ایران ته نور ځین ته. زموږ ځوان نسل په فرار حالت کې دی. ته به د خپل مور سره روانې پوښتنه به نه کېږي چې دا څوک ده. ستا مور به په کور کې یو کونډه یو یتیمه، دا به څوک نه لري چې هغه لاړ شي ځان دپاره سودا وخلی د کور دپاره، یا یو بل مشکل ډاکټر ته لاړ شي ته به هغې ته ولاړې چې ته کوم خوا ته ځي. دا خو منطق نه شو، دا خو استدلال نه شو. زما هدف دا دی د یو ځوان په توګه باندې د افغانستان د اسلامي امارت چې دا اوس دوی حاکمان شوي دي په دې باندې زما غږ دا دی چې تیر ظلم تاسو حکومت درلیدو د لاسه مو ورکړل. د ولسمشر کرزي حکومت راغی، ورپسې د ولسمشر غني حکومت راغی، ورپسې دا دی بیا تاسو راغلی، بیا چې تاسو دا نیمګړتیاوې اشتباهات تکراروئ نو آیا افغانان به تاسو وبخي؟
افغان صاحب، تاسو تر اوسه ځینو کسانو په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین غونډې یوه هڅه پیل کړې ده او له طالبانو غوښتنه کړې ده د دې پر ځای چې تاسو د خلکو نسونو ته وګورئ چې وږي دي، اقتصاد د ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې ده، د خلکو ژرې کالیو یا هم خولۍ ته ګوري، که د ځوانانو د تفریحي پروګرامونو مخه نیول کېږي، د موسیقي اوریدلو ته نه پرېښول کېږي، د ژرې کالیو او ظاهري بڼې په خاطر ځورول کېږي، دا څومره په رواني لحاظ پر دوی تاثیر کوي؟
باندې په دروانی لحاظ ارومرو تاثیر کوي. خو دلته یو ستونزه بل موجوده ده، د طالبانو ترمن چې اوس دوی د طالبانو مشرتابه چي دی د دوی پر دوو ډالو باندې ویش دی. یو فریق چې دی هغه مذهبي خلک دي، هغه د مذهب پرونه کې هر پریکړه غواړي، د مذهب پرونه کې هر فیصله غواړي، او هغه به دا کار کوي. او دوم داله چې دا غا سیاسي ده، د طالبانی ویش هغه وایي چې ورور سیاست وکول، دنیا سره باړي کې ساتو، او دزدا کړو دروازې به خلاصو، خلکو ته به د کار زمينه برابرو. پر دوی پر اشخاصو به تاثیر کوي یا به نه کوي، اما په مجموع کې د بهر میشتو افغانانو هغه کمپاینونه چې دی په ټیټه کچه چلی یا په لوړه کچه چلی، دا پر افغانستان او د طالبانو پر حکومت باندې ځکه ډیر تاثیر لرلای شي. دا دنیا خو ولسواک ټولنې دي، ولسواک دنیا ده، دلته هم خلک حق لري چې لورې ګډ مکتب ته ځي او کجلا مکتب ته ځي، زما لور د نجونو مکتب ته ځي، دبل دبل ګډ مکتب ته ځي. دغه حق او حقوق چې دلته خلک لري هغه په افغانستان کې غواړي، اما هلته شونې نه دي. هو دا صحیح ده چې طالب په دا شکل په دا بڼه باندې راغلی و افغانستان ته، چې نه یې طالب اټکل کړی و، نه یې نړیوالې ټولنې اټکل کړی و، په نابرابر پر دا حکومت باندې را ننوت. اما شپږ میاشتو د اوو میاشتو په تیرېدلو باندې بیا هم طالب نه یوازې په دې اړخ کې هیڅ پالیسي جوړه نه کړه چې هغه تعلیمي اړخ دی یا د کار او د روزګار اړخ دی. طالبان یوازې هغه کسانو ته د کار او روزګار زمينه سازي کوي چې هغه له دوی سره یا جنگي دلی دي، یا د دوی ملاتړ کړي دي، یا د تزای ور کړي دي. دوی هماغه خلک افغانان بولي، دوی هماغه خلکو ته د افغانستان په سترګه ګوري.
بل افغان زتا سم مخ کې یادونه وکړه چې د طالبانو په منځ کې د نن یو مذهبي کړي دي چې هرڅه ته د دین لزاوی ګوري. دغه دین خو په ترکیه کې هم حاکم دی، په سعودي عربستان کې هم حاکم دی، په متحده عرب اماراتو کې هم حاکم دی، هلته هرڅه متفاوت دي. د طالبانو د شریعت بڼه له نورو هغو سره ولې توپیر لري؟
د دې بنیادی وجه دا ده، زموږ دغه کړی چې د طالبانو په حکومت کې د ننه موجوده ده، دا نالوستي عالمه کړی دی، یعنی دی یوازې دینی علوم کړی دی. هغه د دینی زاویې څخه ورته ګوري، که په ترکیه ته موږ ولاړ شو، که موږ سعودي عربستان یا دین نورو اسلامي هیوادونو ته ولاړ شو چې هلته عالمان موجود دي، هغوی عالمانه پریکړې کوي، هغوی دنیاوي علوم هم کړی دي، او هغوی هیوادونه چلول غواړي. هغوی یوازې دې ته نه دي ولاړ چې ته بخامخ چادری پر سر کوي یا بژیره پرېږدې، دغه په دې باندې کار نهسته. هغه وایي دا د یو انسان حق دی، وروی شي چې ژیره پرېښودل په کار دي، علم ورته ورکه، پوهه ورته ورکه چې دا سنت دی، د خدای تعالی سنت دی. نور خو نو دا د هغه انسان کار دی چې دی کی کې نه کی. اما زمرد د نالوستي توب لوی علت او لوی مشکل دا راغلی چې هغه د لرګي په زور په ما مني. هغه وایي نه، ته بژیره خامخا پرېږدې، ځکه زه حکیم یم او ته بزما امر منی. چې دا پخپله، یعنی ډیر علیمان په دې باور دي چې دا پخپله په اسلام کې ډیر لوی ګناه ده چې څوک په زور مجبور کوي. پریر د بالغ دی، عقیل دی، زده کړه ورته ورکو. بیا که چیرته طالب غواړي چې دا نظام کې ټوله خلک ژیری ولري، په افغانستان کې ټوله خلک ژیری ولري، چې د دوی دا وخت تر ټولو لوی مسله ژیره، خولۍ پر سر کول، حجاب کول، د باندې نه وتل، به حجاب یو ځای نه ګرځیدل یا به محرمه یې تر یو ځای پورې نه رسیدل، دا د دوی حکومت ولي وس ټول پر دې شانو را ګرځي، که پر همدې شانو را ګرځي ته چې د پاره دي په تعلیمي نصاب کې ځای ورکي، خلک دي له بنیاد را وروزي، د دې د پاره دي خلکو ته تلویزیونی پروګرامونه جوړ کړي، رادیوګانو ته کې دي پروګرامونه ورته جوړ.
تاسو ترازو د یو ځوان فعال په حیث نصیر اخترزای په ځینو مواردو کې پر خلکو په افغانستان کې دازي هم سیویلې د قاری سین په نوم یو ځوان چې د ولسم ټولګیز د کوون کوي او تیر میاشت په کونړ کې د طالبانو په ډزو وژل سو، عیني شاهدانو ویلي چې هغه موسیقي او د ځکه د طالبانو له خاور باندې دازي سیویلې. دغه سیمه مواردو اوس هم روان دي، ځینې رسنوي تروزي ځینې نه روزي، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
خب تر اکثره پر جناب صالح سے پیزو سم را معلومات لرم او دوستانو سره وخت نه وخت په دې سالور د شولایتونو کې په تماس کې ماغي اکثریت دغه شکایت لري، همیشه وایي چې په خار کې زورول کیږي، په کلی کې زورول کیږي، کور ته موږ په سیرازي دا خو د واده مسله هډې لري، مسله د چې یو ځکه کې واده څوک سندره او یو د اشتر شوی دی، دا خو یو بیل مو غیر د دې نه کتاس چیرته سرچ وکي وګوري معلومات الله سکه ممکن ته الله سکړي مو وی اکثریت رسنی سره دا صرف پورنه اوسیږي، اما ځینی دا جرأت کوي چې نشري کې، ځینی جرأت نه لري چې نشري کې، اما واقعیت دا دی چې ځوان زوراونه او ملت زوراونه لا هم د عمل لري، که دا مخکې یو چا له خوانه بمبار کیدلو هغه یو بیل خبره ولا بم یو ځای کې راوغورځېد او بس کلم ختم شو، ځوان ختم شو، مسجد ته مړنګ شو، جمعه ته مړنګ شو، هر څه مکاتب هم د منځ لاړل، اما اوس داسې یو بلې بدبختۍ سره موږ مخامخ یو چې نه په کور کې مسون یو، نه په کلي کې مسون یو، نه په مکتب کې مسون یو، نه په ښار کې مسون یو، نه په خپل د کار ځای کې مسون یو. یعنی دا هغه څه دي چې په دې واقعیت باندې نه د افغانستان اسلامي امارت سترګې پټولی شي او نه هم په دې باندې موږ سترګې پټولی شو، هغه څه چې واقعیتونه دا باید ومنل شي.
اختر ځای صاحب تاسو ته بیا هم راځو، ژورنالیست میرویس افغان ته ورځو. افغان صاحب مخکې اختر ځای صاحب یادونه وکړه د تحصیل کړو ځوانانو، که تحصیل کړی ځوان چې کلونه کلونه یې خواري کړې ده، زده کړې یې کړې دي، د همدغه طالبانو د حملو له ګواښ سره سره یې د نړۍ معاصر علوم هم لوستې دي، که د یو وسلول طالب له ناوړه چلند سره مخامخېږي، دغه ځوان به بالاخره څه فکر کوي چې کومو لارو چارو ته مجبوره سي؟
ډېر مهمه ده. اول خو دا په دې باندې پوهېدل پکار دي د طالبانو حکومت دی، چا حکومت دی؟ دا یو طبقاتي حکومت دی، داسې طبقاتي حکومت لکه د خلکیانو حکومت یو طبقاتي حکومت بلل کېده، بزګر او کارګر پکې راغلي ول، نورو خلکو ته درناوی نه لاره، یا یې درناوی نه کاوه، یا دا ویل کېږي هغه وخت حکومت ونه چلېده. د طالبانو اوسنۍ حکومت چې دی، دا د ملایانو د طبقې حکومت دی، یوه طبقه حکومت کوي، که هلته که تاجک راغلی دی په دا حکومت کې هغه تاجک ملا دی، که هزاره راغلی دی هغه هزاره ملا دی، که ازبک راغلی دی ازبک ملا دی، حتی که هندو راځي هغه پندت. نو کله چې یوه طبقه حکومت کوي، د هغې یوې طبقې پاته تر هغوی را لاندې کسان چې دي، د هغوی وسلوال کسان چې دي، او د هغوی له چلند سره به ولس خامخا مخامخ کېږي، ولس به سخت غبرګونونه شي. ولس څه کوي؟ که دا ته دې سره تاسو وایاست یو ځوان مخامخ کېږي، ځوان خو په اوس وخت کې هېڅ نه لري، د دې ځوان سره کار نشته، روزګار نشته، ورسره پیسې نشته، ورسره اخیر به مجبوره کېږي، یوه نه یوې ډلې سره به یوځای کېږي، د دې حکومت خلاف به توپاک اخلي، او دا توپاک اخیستل به بیا په دې بدلېږي چې بیا به د خدای مکه د یوې بلې جګړې آغاز وي، دا به یوه بله جګړه پیښیږي. دغه جګړه اوس بیا داسې اټکلونه موجود دي، یا داسې نظریات او افکار موجود دي چې په طالبانو کې یو ټبر چې هغوی خپلې ګټې پر جګړې باندې کړي دي، او په جګړې په سمره کې دې سټیجونه تر رسیدلي دي، اوس هم په جګړه باندې عقیده لري. ځینې خلک دا وایي چې د طالبانو او دا وسلوال چې دا په جګړه باندې عقیده لري، او له جګړې ور هاخوا ته په بل څه باندې پیژي نه. زما په نظر باندې خو تر ټولو لومړی کار د طالبانو لپاره په دا تیرو شپږو میاشتو کې دی باید کړی وای، هغه دا چې دوی د خپل وسلوال کسان یو ځای کړي وای، د خپل وسلوال کسان هغه کسان ته په خبره پیژي، هغه کسان چې د خبري ورچا لري، هغه باید یو اړخته په پولیسو کې زم کړي وای، د تیرو پولیسو څخه کار اخیسته وای، د خلکو په کنټرول کې، یا د حکومت ولی په کنټرول کې. نو او پات هغه کسان چې هغه یوازې جګړې ته لمن وای، یا جګړې اعمال کوي په شار کې، د نن له یو کس سره داسې چلند کوي لکه لغړی راشه وسه، او تر دې ربري د پولیسو
ځینې خلک وایي چې ګیلم ځکه نه ستري چې هغه شل کاله د باندې پاتې شوی دی. خو دغه شل کلن د باندې والی په دی پر یو سایډ پر یو اړخ په یو لري پراته ولایت کې تر اوسه دی لاندې نیولی وای. خو د دغه ټولو شانو ته مد نظر کومل وګورو موږ په دې پوهېږو چې یا خو طالبان په حکومت ولي نه پوهېږي او یا طالبان حکومت ولي کوي نه.
افغان صاحب موږ د طالبانو ویاندویانو ته هم په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړه خو یوه هم مثبت ځواب ورنه کړ. په دې خاطر نه یو توانېدلی چې د دوی نظر هم واخلو، دی هم ممکن سپیناوی ولري. اخترزای صاحب، د طالبانو له عمومي عفو سره سره په بیلابیل ولایتونو کې راپورونه ورکول کېږي د فعالانو د نیول کېدو چې دره کې په اونیو اونیو نوي معلوم، په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا به څه واقعیت ولري؟
تاسې باور وکړئ چې اکثره وخت د ملګرو دوستانو سره په تماس کې ما چې مختلف مدني او سیاسي فعالیتونه درلودل، په مستقلانه توګه باندې همیشه د افغانستان د سولې لپاره کار کړی، همیشه د افغانستان د امنیت لپاره، همیشه د افغانستان د حکومتدارۍ لپاره کته حکومت او کوس حکومت راغلی او مبارزه کړې وه، غږ پورته کړی دی، وزرونه کړي دي. هغه په طالبانو کې دانه ټول بد خلک دي، ټول خراب خلک دي، شته دی پکې ډېر ښه خلک هم پکې شته دی. داسې خلک دي چې هغې په منطق هم پوهېږي، هغې په خبره هم پوهېږي، هغې په دې باندې هم پوهېږي چې زما ځوان کوم درد لري، څه یې زړه غواړي. اما بدبختانه چې توجه ورته نه کېږي، اما بدبختانه چې لا هم ځوان نسل ته اهمیت نه ورکول کېږي، لا هم موږ خبر یو او په دې باندې ټول خبر دی، نه تنها چې حتی تر یونما پورې، د شورای امنیت پورې، سازمان الملل پورې، نړیوال ټول په دې باندې پوهېږي چې ځوان نسل هغه نسل چې فعالیتونه درلودل په کوم حالت کې دي. یو شمېر خزینه فعالانې بندې نه شولې، همداسې خبرنګاران شکنجه شول، حتی زیاتره ځوانان چې اکثریت هلته فعالیتونه درلودل، زه به نمونه نه اخلم، بېرحمانه شهیدان شول، مسؤلیت هیچا وانغسته. بدبختانه حتی په نورو ټاپي وویل چې د تروریست په نوم باندې، یو بل نوم باندې، یو بل نوم باندې، چې هغه همیشه د تروریستانو سره مبارزه کړې ده. همیشه دا و چې تروریست چې هر څوک ولو که زما پلار موسیقي او چې خیانت د افغانستان او د افغانستان د خاورې زموږ د نظام سره وکړي، هغه زموږ د پاره تروریست دی. بدبختانه چې هغه په خپل هغه ځوان چې فعالیت کوله، هغې باندې تروریستانو د فعالیتونو ټاپه ووهل شوله.
اخترزای صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، د پروګرام وخت په کمېدو دی، په دې خاطر متاسفانه چې زه مداخله کوم. افغان صاحب، طالبان وخت ناوخت بهر میشت افغانان تشویقوي چې افغانستان ته ستانه سي. یو څوک چې له بهر افغانستان ته کډه کوي خو اولاد یې هلته معیاري تعلیم غواړي، لوڼې تعلیم غواړي، دی کار روزګار ته اړتیا لري، یو ځوان هلته باعزته تفریحي پروګرامونو ته اړتیا لري، فکر کوي چې طالبان به دا امکانات ورته برابر کړای سي؟
طالبان خو ډېرې غوښتنې کوي له خلکو څخه، خو دا صرف غوښتنې دي. طالبان و هغو کسانو ته چې په افغانستان کې دننه موجود دي، و چاته یې کار وکړی دی. ما مخکې وویل چې دوی خو یوازې د ملا طبقې ته طبقاتي حکومت دی، نو د بهر میز ته بهر څخه هم که دوی کوم کسان غواړي، هغه به دوی طالب و ملا غواړي چې د دوی پخواني ملګري دي، هغه به غواړي. یو شمېر تللي هم دي، له دې ځای څخه هلته یې ځانونه ځای کړي دي، لکه تېرو حکومتونو کې چې ولاړل، د دې ځای به ځي. او پاتې سو هغه افغانان چې دلته ژوند لري، زه فکر نه کوم چې یا دې هغه افغان ولاړ شي هلته، بیا د تاک د پاره زړه شي کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، خوندیتوب نه وي. اوس دوی خدا دعوه کوي چې موږ سوله راوستلې ده، هیڅ انفرادي خوندیتوب وجود نه لري. یو کس هم په افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي. خوندیتوب دا نه معنی پرون په کابل شهر کې پر یو تلیفون باندې یو سړی په شهادت ورسېدی، ښه دا خو یو هغه کس دی چې دا راوځي ته باندې، هغه چې خبرونه نه راوځي هغه به څومره طالبان خو اوس خپله انرژي ډېره پر دې باندې مصرفوي چې خبرونه راونه وځي. که په یوازې دی باید انرژي پر دې باندې مصرفولی چې دغلا غدی او دغسې پیښو مخنیوی وکړي چې دا خبرونه جوړ نه شي، نه، دې د خبرونو پر نه راوتلو باندې انرژي مصرفوي. یو ځای کې چې انفرادي ازادي نه وي، یو ځای کې چې انفرادي خوندیتوب نه وي، یو ځای کې چې د ژوند کولو لپاره برېښنا نه وي، یو ځای کې چې ګاز نه وي، یو ځای کې چې په بازار کې تګرځي په خپل خوښه باندې د ژیر خریلو، د ژیر پرېښودلو حق ونه لري، د خپل خوښې د کالو اغوستلو حق ونه لري، هلته خو فکر نه کوم چې څوک دي لاړ شي. ها، تر کومه بریده پورې چې دوی غوښتنه کوي، دوی خو وایي چې موږ سیاست کوو یا خلک دغه ته به را اړوو، ودې ته جوړوو چې هغه په افغانستان کې راسي، یا د نړیوالو پام ورواړو چې ګواکې دا د طالبانو کمیسون جوړ کړو، کمیسون خلک راغواړي. څنګه کمیسون جوړ شوی دی؟ د خلکو درا بللو لپاره دا متخصصې مشورې کوي. کدا کمیسون جوړ شوی خو دې ته کم از کم باید یو داسې سړی خو ورستلی وای چې هغه طالب نه وای، ملا نه وای، د یو اغه ناراضی د ناراضیانو له جملې څخه دا خو بد له جملې څخه چې یو له دوی سره په کابل کې ناسو یو خو به په تشریفاتي ډول ورګټ کړی وای.
سیاسي فعال نصیر اخترزای تاسو ترزو څه سپارښتنه کوي د طالبانو حکومت ته چې د دغه سنځو د حل د پاره ځوانانو ته څه ډول یو چاپیریال برابر کړي؟
باید دوی په خپل حکومتداري باندې فکر وکړي، دوی باندې لا خپل په قدرونه چې هغه ته ارزښ ورکړي، ځوان نسل چې ماسټري او دکتورا لري هغه راوغواړي، دا کورونه کې چې عمل ناس دي، دا ځن نن کما ته زمينه د دې مسایدې چې زما امنیت هم مسوم دي، ما ته څوک څه نه وي، لا خپل ځت لا غته تفریحي برنامه هم نه غواړم، تفریحي د غم ته نه غواړم، فقط هم دومره چې زه د خپل کورنۍ ترڅنګ اوسېږم او زه خپل ملت ته خدمت وکم. یعنی ځوان نسل دی ارزښ ورکړ شي، دی موضوعات نه تیر شي، د بیان ازادۍ ته ژمن شي، مکاتب باندې فوکس وکړي، په حکومتداري باندې فوکس وکړي، په ځمن کې د دې په لوګي کې چې هر څوک مثال هغه کم نظم چې نه لري یا کم یعنی داسې خپ ورتیا نه لري، توانایي لري، هغه دې جدا کړي، د دې تیر نظام دغه نه چې مثال څوک پاتې دي، ځوان نسلونه چې پاتې دي، هغې دي راوړي، هغې نه دي استفاده وکړي. مثلا د پولیسو ښه ځوان کدرونه دي چې په ترکیه کې زده کړې کړي دي، په بارانی مملکتونو کې زده کړې کړي دي.
افغان صاحب، یو څو دقیقې لرو، تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان باید کومو تغیراتو ته غاړه کېږدي؟
طالبانو ته تر ټولو لومړیتوب یو قانون دی، هغه قانون چې هر قانون دی جوړوي، هغه قانون باید دی جوړ کړي او دا قانون لاندې خپل کسان دي تجمن کړي چې هغه قانون ومني. هغه قانون کې په هر ډول باندې فیلال افغانستان بغیر قانون نه چلیږي، دا یو مسله ده. دومره مسله ده چې طالبانو ته په کور دننه د مشروعیت اخیستلو اړتیا ده. مشروعیت اخیستل د مشروعیت په یا په جرګه اخیستل کیږي، یا په ریفرندم اخیستل کیږي، یا په انتخاباتو. ریفرندم او انتخاباتو ته زمينه سازي نشته. طالبان باید جرګه راوغواړي، باید د افغانستان د بیلابیلو اقوامو او د بیلابیلو اکشارو یعنی د بیلابیلو فکری جوړښتونو څخه خلک راوغواړي، او دا جرګه ژر تر ژر څومره چې دی کولای شي جوړه کړي. بل د دې څخه ور هاخوا ته چې تر ټولو مهم ټکی دی، د بیان ازادي په دې باندې طالب پرمختګ نشي کولای چې دی د بیان د ازادي نه وتښتي، د بیان ازادي دی خفا کی. طالب باید اول قدم کې نړیوالو رسنیو او کور دننه رسنیو ته اجازه ورکړي خپل فعالیت وکړي. طالب باید لغچ اخیستلو ته خلاص واخلي او خپل کسان په دې باندې وپوهوي چې غچ اخیستل غچ لري بیرته ترشا، دا خسار بیرته د پلا اوړي، دا خپل حالت کې اوړي. او بلکې طالب باید له دې فکر راووځي چې دوی پر دا حکومت باندې بدای تر قیامت پورې واکمن وي. دا خو نه شي کېدلی په ټوله دنیا کې حکومتونه راځي چې کلونه عمر لري، بیا ځي ځینې لږ لري، ځینې ډېر لري، ځینې په میاشتو لري. اوس له بده مرغه دا فکر خو پیدا شوی دی چې دوی به تر قیامت پورې د افغانستان واکمن وي. دغه فکر راایستل یې پکار دي. او بلکې دوی په د خپلو خلکو د دوی د خلکو د شکایاتو مخنیوي کوي، هغه حدود چې دوی ټاکلي دي او هغه ادارو ته چې دوی حدود ټاکلي دي ژمن دي چې رښتیا دی وای، امر بالمعروف وای، چې موږ خلکو ته صرف توصیه کوو چې تاسو ژیړې پرېږدي، او دوی ته لرګي په سر اخستی وایي ترټي له خلکو یې ویډیوګانې جوړې کړې دي، خلک ډېر بد ترټلي دي. دا خو راډیو ته د خدای مخلوق یې اوري، مطلب دا دی چې طالب خپل بقا غواړي، طالب په ځان کې تغیرات راولي، ولسته به ونډه ورکړي، زده کړې به آزادوي، دغه چا قسطونو به مخ اړوي، او یوې سمې حکومت ولي ته چې هر اسلامي هیواد د دوی په نظر باندې آیډیل اسلامي نظام وي، داغه په سیر باندې نظام به جوړي، او کدي تر دا ټول اسلامي هیوادونو څخه جلا نظام جوړي، نو د طالبانو نظام نسی چلی دلی دا بنس کو دیش.
دیر مننه د ځوان فکر اونیز پروگرام ول آزادی راډیو واورید. د پروگرام ملمنه و سیاسی فعال نصیر اخترزای، د غرض ژورنالیست میرویس افغان، اوریدونکو مننه چې د پروگرام را سره واورید. تر بلې اونۍ د خدای پمن.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واورید.
موسیقی